درنو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم لنی کمرغه د دیو ډاکټر په دی ونی سي سنگړي خبرونه کې ل کابل څخه د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټیوبرکلوز یا ټي بي د څنګه سلاکار ډاکټر صاحب او غلام قادر قادر لمغ سره ملګری شوی د سکاپ لیاري او مغبا د نری رنس یا ټیوبرکلوز د ناروغي په بیلابیل اړخونو باندې خبري وکړو. تاسو د دې خبرونه تر پای پورې لمغ سره ملګری پاتې شئ. په دې خبرونه کې به ډیر داسې مهم معلومات تاسو ترلاسه کړئ چې نه یوازې دا چې په سیمه کې د ټیوبرکلوز د ستونزې په بیلابیل اړخونو باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، بلکې د دې ناروغي په کلینیکي اړخ باندې به هم د تاسو معلومات تازه شي. نو دا خبرونه تر پایه پورې موږ سره واورئ. دا خبرونه موږ لمخ کنه سبت یا ریکارډ کړی دا، نو په دې لدی عمل نشو کولای چې تاسو پوښتنې نه خپلې غوښتنې خبرونه کې واخلو. راځو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د وایس اف امریکا ډی وی د دیو ډاکټر خبرونې ته خره غلاس ستړي مشي.
په خیر اوسئ مجاهد صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په خیر زه خدمت
ودان مننه ډاکټر صاحب چې ټولو بوختیاو کارونو سره وخت راکړ وایس اف امریکا ډی وی ته. ډاکټر صاحب که څه هم اوس په نړۍ کې د روغتیایي کارکونکو د نړۍ د روغتیا په ډګر کې د پالیسی میکرانو ټوله توجه او پام چې د کورونا وایرس کورونا ناروغي ته وخت دا په دی باندې دی تل هڅه کړې ده چې خپل اوریدونکو له وروستیو معلوماتو څخه اپډیټ وساتي او سره شریک کړي، خو د دې ناروغي ترڅنګ مونږ تل هڅه کړې ده چې نورې مهمې ناروغۍ یا هغه ناروغۍ چې د مونږ تاسو په سیمه کې زیات خلک له ګواښ او خطر سره مخ دي او د دې مودې راهیسې د هغې په وړاندې باندې مبارزه روانه ده، په دې اړه هم خبرونې جوړې کړو. نو که تاسو لږ زره د نری رنس یا ټي بي ټیوبرکلوز په اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس دغه ناروغي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، په کوم حالت کې ده او په نړۍ کې په کوم حالت کې ده، ځکه تازه تازه د دې ناروغۍ نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه.
ډېره مننه تاسو، ډېره مننه چې داسې یو ډېر مهم موضوع ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی. ټیوبرکلوز یا سل مرض یا نری رنس داسې یو ناروغي ده چې یو ډول بکتریا یو میکروب د چاغې په وسیله منځته کیږي او دا اکثرا شیشونه یا سږي چې دي دا مصابه یې خو د بدن نور غړي هم مصابول شي. نو ډېر عمده علائم چې دي هغه ټوخی دی، تو ورسره بلغم دی، کله که بلغم سره وینه یي چې مرض مخکې لاړ شي، تبه ده، ناروغ بې اشتهایي ضعیفي لري، او همدارنګه د نور اراضي دې پر ارتباط لري چې د کوم ځای د بدن په نری زخته شوی، مثلا د کولمو نری رنس شته دی چې هغه بیا ځانته بل علائم لري. معمولا ټول علائم بغیر د ټوخي نه بلغم نه نو تبه بې اشتهایي ضعیفوالی دا پکې شته دی. همدارنګه د هډوکو نری رنس دی چې د کوم هډوکې پرې مسل شوی بیا هماغسې اراضي ورسره فرق کوي. د پښتورګو ډېر نادر حالت کې هم نری رنس شته دی. بل میننجایتس موږ ورته وایو، یا د هغه یو ډول ټیوبرکلوز
دی دماغ د پردو،
نو دا رقم بله بله بالکل بېخي سمه، دماغ د پردو د ټیوبرکلوز چې منځ ته راشي بیا سره دي بس نور علائم لري، خو ورسره بیا هم بېشتهایي د ضعیفیت دی. اور ډیر مهم شې چې په ټیوبرکلوز کې د غاراز علائم چې دي د دې دوام دی، چې دا دوام مې او سوالات کې موږ چې د اقل د 15 ورځې نه ډیری، یعنی هر هغه څوک چې تو خیلری او سره بلغم لري یا بلغم کې ویني یا تبه ولري بيشتهي او ضعفیت ولري او دا د 15 ورځې نه ډیری، موږ دې کاسته وای چې دا کسان باید د ټیوبرکلوز لپاره معاینه شي، یعنی دا کسان د سیند چاتمن باندې ټیوبرکلوز ولري، خو تشخیص تفریقی لپاره موږ سپارښتنه داده چې په لومړي ځل قدم کې دي نری رنس رد شي او بیا نور مرضونه چې بیا دغه ورسره تداوي شي. نو دې په خوا کې مونږ ته نړیوال روغتیایي سازمان یو تخمین راکوي هر کال چې افغانستان کې څونه د نری رنځ باندې خلک اخته
کیږي. ډاکټر صاحب، دې تم راځو
نو دا وي خپل
دې تم راځو. تاسو ډیر ښه پایل وکاو دغه ناروغي چې تاسو وایئ چې یو ډول میکروب یا بکتریا نه رامنځته کیږي، دغه میکروب چیرې وي، څه ډول انسان اخته کوي؟
او بالکل ډېر ډېر مهمه دا یو ساري ناروغي ده. موږ وایو چې اکثره مواردو کې دا د هوا له لارې، یعنی یو ناروغ انسان چې کله د ټوخي یا پرنجي په وسیله باندې هوا کې د نري رنځ د بکتریا خپره شي او بیا بل روغ کس هغه تنفس کې، نو دا دغه تنفسي سیستم ته ځي. یا په یو ته د حالاتو کې په هغه حیوانات چې هغه په نري رنځ اخته وي، د هغې شیدو له لارې کله چې انسان وخوري نو انسان بدن ته داخليږي. اکثر مورد کې د هوا لارې چې هغه شوشونو ته یا سږو ته ځي، او دا بل حالت کې نور ځین ته لکه کولمو یا دا ځین ته ځي. نو معمولا دا د هوا له لارې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو د لپاره سپارښتنه زموږ دا ده چې کسان چې ټوخی کوي اوس د کورونا لپاره خو ماسک د جبري ده چې خلک باید استفاده ترې وکړي، خو هغه کسان چې د هغوی کې د نري رنځ شک دی نو هغوی ته توصیه دا ده چې ماسک نه استفاده وکړي، یا د پرنجي ټوخي په وخت کې خپل سنګل خولې ته ونیسي، یا کور کې چې کوم دسمال لري دا شان دا قدمونه نظر کې ولري تر څو چې نري رنځ انتقال نور خلکو ته لږ شي.
تاسو په دې ناروغي په نښو نښانو کې یادونه وکړه چې ټوخی وي، بلغم وي، دغه کېدی شي دا ټوخی او بلغم خو په یو شمېر نورو ناروغیو کې هم وي، څه ډول به ډاکټر صاحبان پوهېږي یا څه ډول یو ناروغ پوه شي چې کېدی شي دا په نري رنځ باندې اخته وي او ژر روغتون او ډاکټر ته ولاړ شي؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو غټ عامل چې نری رنځ افغانستان او د ملکونو کې ژر نه تشخیص شي هغه دا ده چې خلک ژر مراجعه نه کوي، ځکه چې دا راز عالم چې دا ډېر شدید نه دی. مثلا ټوخی چې دا ډېر شدید نه دی یا تبه چې دا ډېره شدید نه ده، نو همدارنګه سی کارکونکي روغتیایي کارکونکي زموږ چې په خپلو معاینه خانو کې یا شفخانو کې حکومتي یا خصوصي کې، نو هغوی دې ته پام نه کیږي. نو دا د دې لامل ګرځي چې نری رنځ ناوخته تشخیص شي، او دا چې څومره ناوخته تشخیص شي په هماغه مدت کې اغه ناروغ کس دا میکروب چې د نری رنځ دا بهر کې خپري او نور خلکو ته انتقالیږي. نو د لپاره موږ د سوي کچری یو کس تشخیص نشي، نو یو کال پورې تقریبا تر 15 نور کسان ته دا میکروب انتقالي، یعنی هغه کسان چې میکروب بدن ته دفتن مریضي کې نه خو بیا مرو د زمان کې د یو کال نه نیول بیا تر اخر عمر پورې دا کسان بیا په نری رنځ اخته کېدل شي. نو د زمونږ سپارښتنه دي کې دا ده چې یو مهم ټکی دا ده چې دوام دی. موږ وی کچری د غراز ظلم چې مخکې یاد کړم د دې دوام د 15 ورځې نه 2 هفتونه ډیری، نو دا کسانو کې د نری رنس شک موجود دی. نو د لپاره لمړی دا کسان نری رنس لپاره معاینه شي، او معاینه هم ډیر سخت نه آسان ده. هغه څو چې بلغم لري دغه بلغم نمونه اخیستل کیږي، د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي کچری دی نری رنس هغه باکتری پکې ولیدل شو، نو دا سړی ته بیا تداوی شروع کیږي. نو نری رنس کې واخن سره نری رنس کې د ژر تشخیص او ژر تداوی یو ډیر مهم اړخ دی. دا هم مریض ته ګټه رسي چې مرض پرمختګ نه کړي او ژر تداوی کیږي، مریض بل اخر ژر ښه کیږي. ولسته ګټه دا ده چې د ناروغي انتقال نور خلکو ته دا لګي، لکه مخکې ما ویل کایو سړی تداوی نشي نو کله چې تر 15 کسان نور روغ کسان ته به دا میکروب انتقال کی. خو که چیرې دا په اوله میاشت کې موږ تشخیص کړو نو دا به کېدی شي یو کس ته به انتقال کړي یا به بیخي نه کړي، ځکه چې په لومړۍ مرحلو کې چې مرض شروع شي د بکتری شمیر کمی او انتقال بهر ته ملګري.
ډاکټر صاحب فادر، تاسو
په دې ترتیب
تاسو دا په انتقال یا د خپرېدو په برخه کې ویلي چې اکثرا د هوا لارې په تنفسي کله چې ساه اخلو د دې لارې نه بدن ته د یو ناروغ ته انتقالي کې، د دغه ناروغانو په کومو کورنیو کې چې دوی د دوی د خوړو هغه ظرفونه لوخي هغه هم د نورو کورنۍ نه جلا وي، دا د ډیر احتیاط له وجې کیږي او کنه لدی لارې هم انتقالېدلی شي.
د دې لارې د انتقال چانس چې ډېر لږ دی. مونږ اوس وخت کې د نړیوال ملي پروګرام توصیه نه کوي چې نری ناروغ دی کاسا او دیګو لکه پخوا چې وبیلو واسې اوس نه دی. کله چې تشخیص یو دا کس د شلو ورځو لپاره دوا وخوري نو د انتقال چانس بیخي لږیږي. خو غټ طریقه د انتقال چې دغه تنفسي لارې ده، د ټوخي او پرونجي په وخت کې ده، دا د لوښو او نورو وسایلو لارې د دې انتقال چانس ډېر لږ دی. او دې باندې افغانستان د ملکونو کې مونږ ورته دا توصیه نه کوو چې نری ناروغ دی کاسه او پیاله او دا شین بیل کی.
او لږ زره کده مخنی په لارو چارو تاسو هم رڼا واچوي. اوس خو د کورونا لامل خلک ماسکونه تړي، اگر چې یو شمیر خلک په دې باندې عمل نه کوي، خو د موږ تاسو په سیمو کې خلک غریب دي او مثلا په یو کور کې ګڼ کسان اوسیږي، بیا د سیم کې چې په یو کوټه کې ګڼ کسان اوسیږي، او هتا په سړی هوا کې دوی مثلا کور دننه انګیټي او بخاري او یو سبل څه د کور تودول لپاره لګوي، دا د ټي بي یا د نری رنس په خبرېدو کې څومره رول لري؟
دا ډېر مهم موضوع ده. اول نه شی چې مونږ توصیه کوو هغه په نری رنس په مخنیوي کې هغه ده چې مونږ وي خلکو ته واکسین وشي. دا واکسین اوس موجود دی او ماشومان ته کیږي. هغه ماشومان چې نوي تولدېږي اولنی واکسین چې ورته کیږي هغه د نری رنس واکسین دی، په مټه کې ورته کیږي. یو دا لاره ده. بل لاره دا ده چې ناروغ کسان چې څومره زر تشخیص شل او زر دوی ته دوا شروع شي، دا د سبب کېږي چې مرض کنټرول شي او نور خلک انتقال بیخي لږ شي. بل مهم موضوع چې تا اشاره ورته وکړه هغه په کورونو کې دی. اکثرا زمونږ تاسو په کورونو کې خصوصا چې ژمی دا دروازې او کړکۍ بندې، بعضې کسان خو بیا بیخي بهر نه ورته پلاستیک هم لګوي. نو څومره چې مونږ توصیه دا ده چې کوم کورنۍ کې چې نری رنس ناروغ دی هلته باید هوا جریان باید ډېری، لکه دروازې وازې کړکۍ وازې. نو دا د دې سبب ګرځي چې نری رنس دا میکروب چې دا ډېر تیز او کوټې نه بهر وځي او خلکو ته انتقال چانس کم شي. نو نو دا دغه مهم لارې.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې رښتیا هم دا ستونزه شته. کله چې یو کس ټوخیږي 15 ورځې خو ځکه کله چې خلک هم سچ په میاشتو ټوخیږي او ډاکټر ته نه ورځي، که خدای مکړه دوی په نری رنس باندې اخته وي ډاکټر ته ولاړ نه شي، د دوی بدن ته څومره ضرر رسوي او د بدن نور غړي ورسره څومره خرابېږي؟
کسان که چیرې زر ډاکټر ته ورنه شي، مراجعونه کې یا تشخیص کې ځنډ منځته شي، دا د دې سبب ګرځي چې دا مایکروب د دې بدن کې تعداد ډېر شي. شش کوم ځایونه یا د سږو ځایونه چې دي هغه یا د نور د بدن نور کوم غړي کوم ځای تمرکز چې لري، مثلا د هډوکو یا کولمو یا د دا د دماغ د پردو یا بلار غړي شي، هلته د دې شمیر زیات شي، مرض پرمختګ وکړي، بیا یو بل ډول توبرکلوز رامنځته کړي چې موږ ورته وایي میلیری توبرکلوز، یعنی ډېر زیات خپور شوی. نو همدارنګه دا د انسان توان بیا چې د مرض سره مبارزه وکړي د معافیت سیستم لا هم کمزوری کیږي او نشي کولای چې بیا ژر روغ شي. همدارنګه نړیوالو کې داسې تخمین موجود دی کچری نری رنس یو کس تشخیص نشي او مرض سره پاس شي، نو د دې کې د مړینې چانس ډېریږي 50% کېږي. یعنی که 100 نفر نری رنس باندې اخته یو د تشخیص او تداوی لاندې ونه نیول شي، نو 50% کسان مړي. خو کچری دوی تداوی لاندې ونیول شي، بیا د دوی دا د مرګ چانس چې د بیخي لږي ښکته کېږي. لکه د 13-15 کلونو معلومات چې افغانستان نری رنس پروګرام سره موجود دي، دوی کې کا کسان چې تشخیص شوي تداوی شروع کړی ده، دوی د 90% نه ډېر روغ شوي دي. بیخي یعنی بیخي هغه میکروب د دوی بدن نه ورک شوی دی. نو دوی کې بیا د مړینې چانس بیخي کم دی، 1% شاوخوا کې دی تر 2 پورې. نو دا د پر ارتباط لري او د پخوا کې د پر ارتباط لري چې یو کس د نری رنس کوم ډول مرض لري، یو بل ډول دی چې هغه دوا سره مونږ وایو چې مقاوم دی، هغه هغه کې بیا دا د مړینې چانس متاسفانه ډېر دی. او دا هغه وخت منځته کېږي چې یو نری رنځ مریض دوا خپل منظمه ونه خوري، مثلا قطع کې څو میاشتې چې وخوري دوا، اوس رژیم چې دی مونږ وایو چې شپږ میاشتې مکمل باید هره ورځ د مریض خپله دوا وخوري چې ښه شي.
همدا د ما پوښتنه وه چې دا اوس چې د ټی بی یا د نری رنځ کومه درملنه کیږي، په دې کې نوې خبره څه ده؟ آیا د تیرو کلو په څیر هماغه سیستم باندې درملنه کیږي، هماغه سه اوږد مهاله سو میاشتنۍ درملنه ده؟ او په دې کې بیا ناروغان ته تاسو څه سپارښتنه لري؟ دا درملنه باید څه ډول په منظمه توګه پر مخ لاړه شي؟
وایي مخکنی سوال کې چې دی د مخنیوي لپاره بل یو شی چې مهم دی، خوراک دی، چې هغه ناروغان هغه رقم خوراک چې ډیر پروتین ولري او انرژي مقدار پکې ډیری، دا ناروغانو ته ناروغان سره مرسته کوي تر څو خپل د دوا سره خوا کې په مرض باندې زر دی غالب شي. او همدارنګه کچیر یو بل ډول د نری رنځ چې هغه مونږ وایو مخفي دی، یعنی سړی میکروب دی انسان بدن کې شته خو هغه انسان د تبرکوز مرض نه لري، نو هغه سره چې خوراک خي دا میکروب نه فعالیږي، مرض نشي جوړه انسان دغه ته. او راغلو د دوا په ارتباط د رژیمونه چې دي، اوس نوي رژیمونه وتلي دي افغانستان کې، موږ خوشبختان چې د سوکر په دې خو اوس لنډ رژیم دی، شپږ میاشتې دی، دین مخکې یو رژیم دولس میاشتې، خو هغې نه مخکې سوکلونه ډېر په وخت کې چې څلورش میاشتې وو، نو اوس فعلا شپږ میاشتې دی. یو نری رنځ تشخیص چې شپږ میاشتې منظمه دوا خپله وخوري، هره ورځ د دوی د جوړېدو چانس بیخي ډېر دی، د یو نوي فیصد نه هم ډېر دی، یعنی یو نوي فیصد کې بیخي ښه کېږي. او یو تر کسان چې په دې شرط چې دا دوا خپل منظم وخوري او دې سره خوا کې هغه خواړه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه لکه پروتیني او زیاتې کالوري ولري، دا ورسره وخوري، نو منظم خپل معایناتو کې دوی هر میاشت باید کلینیکونو ته ورشي، هلته هغه د خپل معاینې لپاره او د مرض د پرمختګ لپاره او د دوا د اغیز معلومولو لپاره، نو دا سپارښتنې دي. او اوس نری رنځ لکه پخوا غوندې هغسې نه ده چې خلک به ډېر وژل او دوا به نه وه، هغسې نشته، اوس دوا درملنه شته. د افغانستان نری رنځ ملي پروګرام ښه کافي اندازه درمل لري او ناروغان دې سه اندېښنه نه کوي چې دوا دوی منظم وخوري، یو صرف شل ورځو کې چې وخوړه مرض یې ډېر ښه کېږي، او یو میاشت دوه میاشت دوا وخوړه بیخي میکروب د دوی دغه نه ورکیږي بلغمونه، او هغې نه چې شپږ میاشتې مکمل کړي، نو د نوي فیصد ډېر حالات کې بیخي خلک روغ کېږي، او ډېر یو ته د کمو حالاتو کې کېدای شي چې د دوا سره بیا دوی که مقاومت ډول ولري، نو هغې ته هم دوا شته دی. هغه هم نوې دواګانې وتلي، دوه رژیمونه دي، پخوا به و داسې رژیمونه چې هغه به هره ورځ پیچکاري غوندې وخت چې خلکو به کوله، اوس دا ټول د خولې له لارې دواګانې لکه د تبلیتونو په شکل ورته وتلي دي، او هماغسې اغېز لري لکه هغه پیچکاري والا چې درلودلي، هغې نه لاخم دي ځکه چې ډېر نوي دي او نوي علم سره رامنځته شوي دي، نو دې لپاره اندېښنه نشته دی. ناروغان چې راشي ژر تشخیص خپل دوا وخوري، بیخي ښه کېږي او ټولنې ته بېرته ګرځي.
ډېر ښه. تاسو ډاکټر صاحب د خو خوړو ته اشاره وکوله، په دې باندې هم په ډیوه کې هر وخت موږ پرون جوړې کړې دي له روغتیا پوهانو او له کسانو سره چې د خوراکي توکو په برخه کې د سویت غذایي په برخه کې او څه سپارښتنې لري، یو خلک باید څه وکړي، کوم خواړه واخلي. خو لږې که تاسو مردونکو ته بیا قاعده کوي چې تاسو ویل چې داسې خواړه چې پروټین ولري، انرژي ولري، کالوري ولري، دا کم خوړو ته اشاره کوي؟
دې ته موږ اشاره کوو غوښې ته، لوبیا ته، نخود ته، وریجې، او دغه شیان دي اکثرا. او دې خوا کې میوه مختلف ډولونه چې دي او ترکاري، نو داسې خاص دغه رژیم نشته، خو دغه شیان چې د دوی په رژیم کې شامل شي، مثلا هفته کې دوه ورځې لږ الګ واخی همداس رقم یو دوه ورځې پکې د لوبیا او نخوتو دا شانی او خوا کې د دې خوا کې چې میوه یې نو دا به کافی ده. شدی مهم دغه خواړه ده چې هغه باید پکې شامل لري. شدی دغه پروډکټونه لکه پنیر یا دغه قیمق چې موږ ورته کوم پیروی دا شان چې دي دغه مهم دي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د څو کاله مخکې چې کوم خبرونه او اعلامیې به موږ لوستلې، نو په هغې کې به دوی ویلي چې په افغانستان کې 9000 2000 کسان دغسې هر کال د نري رنځ له امله مړه کېږي. اوس دغه شمېرې په کوم دي؟ آیا دا شمېرې له پخوا نه زیاتې شوي دي، کمې شوي دي، په خپل حال پاتې دي؟ وروستۍ شمېرې تاسو سره څه ډول دي؟
او رستی شمیره چې د نړیوال روغتیا سازمان خپل د نړیوال ټی وی رپورت 2000 کال تقریبا 2-3 میاشتې مخکې سره میاشتې مخکې دغه ریلیز شوه ده، هغه کې افغانستان ته داسې تخمین راځي چې افغانستان کې په کال کې 2000-3000 کسان په نارینه سخته کیږي. او دینا سږ کال د نړیوال ملي پروګرام شپږ څلوېښت زره ډېر کسان تشخیص کړي وو، او باقی چې دغه تشخیص شوی نه دی، نو موږ نه ورګ دی، نو دا رانه ورګ دی. په اکثر موږ فکر کوو چې په سی سکتور کې هم په حکومتي کې هم په خصوصي کې رانه ورګ دی. او د مړین شمیر په ارتباط موږ ته تخمین ورکړی چې تقریبا 1902 کسان هغه تیر کال د نریانس نه وفات شوی. نو دا د وروستي 15 کلونو پانګونه چې نړیوالو افغانستان سره کړې ده، دا د دې سره چې مړینې کې زخت ډېر کمښت راشي. او همدارنګه د مرض شمیر چې دی دا په ثابت پاتې شي. مثلا موږ ته ریټ تقریبا 13 کلونو کې 1.91 په 100,000 نفوسو کې دا تخمین چې خلک به مریضانیږي، نو دا ثابت دی تیر وخت. او صرف رقم تغییر کې، ځکه چې نفوس چې ورسره تغییر کې ورسره دا رقم تغییر کوي. نو په مړینې کې لکه څو کاله پخوا چې 15 کاله پخوا سره چې موږ مقایسه کوو، هغه وخت کې پار سل زره د افغانستان نفوس کې شپږ دېرش تر 30 پورې به مړه کېدل، خو اوس دا 26 ته کښته شوي. یعنی پار سل زره کې اوس موږ 26,000 کسان د نري رنځ له امله فوت کوي یا مړه کېږي رانه. نو همدارنګه کسان چې تداوی مکمل کړي او خوش شوي دي، هغه 1.9% او تیر کال. نو دا شمیرې په دغه کې دي. او دا موږ ته داخې چې کوم پانګونه چې نریز ملي پروګرام سره شوې ده، هغه خپل اغېز غورځولی دی، ځکه چې موږ نه کسان اوس لږ مري او ریټ چې کوم دی یا کوم هغه اوس ثابت دی.
ډاکټر صاحب، په دغه برخه کې تاسو اشاره مو کوله او ما چې تاسو ته د کوم راپورونو یادونه وکړه، هغه د څو کاله مخته پنځه شپږ کاله مخته راپورونه، نو چې التم په هغه وخت کې 9000-2000 کسان تر منځ مړه کېدل د نري رنځ، او اوس هم تاسو وایئ چې دغه نوي راپور کې تقریبا 9000 کسان مړه کېږي. اصلا د ټي بي په وړاندې څه ننګونې دي؟ ولې دغه شمېره نور هم نه کمیږي؟ د مړینو دغه شمېره ولې دې هم نور نه کمیږي؟ په دې کې څه ستونزې دي؟
او بالکل، یو څنګه چې اوس تر یو کال نه په دې خوا رامنځته شوی ده په نړۍ کې، په افغانستان کې هم دغه د کووید 19 اغېز دی. دا د دې سبب شو چې موږ سږ کال تقریبا تر 10% پورې لږ کسان تشخیص کو نظر تیر کال ته، ځکه چې قرنطین یو تعداد لارې دغه بندې وي، خلک کلینیکونه نه وتله، کلینیکونه ته نه راتلله، کلینیکونه چې وو هغه بیا ځان ته ځانګړي اقدامات نیولي دي د کووید پاندمي له امله. نو دا د سب څه چې سږ کال موږ نه کسان رانه کم تشخیص شي، نو څومره کسان چې موږ نه ورک شي په ټولنه کې یو هغه تشخیص نشي، د هغوی چانس د چې مړه شي ډېر دی. نو هغې لپاره دا یو غټ لامل دا ده چې موږ نه مریضان تشخیص نه رانه ورک دي. دوا ښه پریمانه د افغانستان د ساتمی وزارت او نړی ملي پروګرام لري تشخیص کې ډیر ښه روانو. 13 کلونو کې که موږ وګورو، یعنی هر کال د نړی پروګرام دا توانایي مصرفتونه پیدا کړي چې تشخیص ډیر کی، یعنی دا دوه غزر نه چې شپږ سال وخت سره موږ تشخیص کړی دی باقی را نورګ دی، که هغه نور موږ پیدا کړی شو او تداوی لاندې ونیول شو دا زمونږ دا مړینه کموي. یو دا ده. بل عامل دا ده چې موږ ته د کوم تشخیصي وسایل چې موږ استفاده کوو، یو تعداد په ډېرو ځایونو کې هغه اوس هغه مایکروسکوپي تشخیص دی په داسې سره چې نوې ټکنالوژي وجود لري په افغانستان کې مشته دی، تر اتیاو پورې ماشینې اوس عملاً موجود دي چې هغه موږ ورته جین ایکسپرت وایو. نو د دې ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي، په اسانۍ باندې تشخیصیږي. نو د بل عمل د ولس له خوا نه هم یو تعداد ننګونې شته، مثلا یو تعداد کسان دي چې هغه دوا خپله شروع کړي، دوه درې میاشتې چې دوا وخوړه بیا دغه اراض مرض ښه شي خو لا میکروب له بدن کې باقي او دوی بیا ورک شي، بیا دغه ته رانه شي دوا تعقیب لپاره. د بل عمل دی نو په غټه کې همدغه دوه عاملونه دي، او دینه خوا کې چې دې عاملونو ته رسیدګي وشي نړیجنس ملي پروګرام خپل هغه ستراتیجی پلان کې ورته رسیدګي کړې ده، خو هغې کې اوس چیلنج دا ده چې کافي اندازه باندې پیسې نړیجنس پروګرام لپاره نشته دی. مرستندوی ټولنې خو مرسته کړې ده خو بیا هم دا کافي نه ده، لکه چې هر وګړي ته رسیدګي وشي او کلینیکونو تشخیص وسایل ډېر شي او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او هغوی ته رسیدګي وشي، نو دې لپاره اضافي پیسو ته ضرورت دی.
بالکل په دې وغږیږو. خو تاسو ویلي چې له درې اویا زرو نه شپږ څلوېښت زره تاسو موندلي دي او دا واقعي چې دي زیاتو کم دا لا تر اوسه هم په ټولنه کې ورک دي یا تاسو نه دي پېژندلي، پرې سال کې چې اټکل کېږي دومره قسم به پرې اخته وي، دا څنګه په ټولنه کې پیدا کیږي؟ دې کې حکومت څه کولای شي تاسو سره؟ تاسو حکومت څه پروګرام لري هلته؟
او دې دې لپاره موږ سوشل غوړی او د ولس نامکاري غوړو. موږ یو ټول هغه کسان چې تنفسي اراز لري، ټوخی او بلغم ورسره لري یا د سینې نور اراز ورسره لري، نو دا کسان د کلینیکونو ته راشي او کلینیکونه دی معاینه وشي. بل عمل دا چې موږ سره خصوصي سکتور دی برخه کې ملا وتړي، موږ سره مل شي او د لار کې کارونه شوي دي. مثلا تیرو د امریکا متحده ایالاتو یو پروژه وه او ختم شو، اوس دوه نورې پروژې له شروع کیږي چې دا به موږ سره مرسته کوي چې موږ وکولی شو خصوصي سکتور شریک کړو، چې خصوصي سکتور ته مزي هغه هم د ستاندرزونو سره برابر تشخیص وکړی شي، دوا ورکولی شي. دا ده. او حکومت اوس لکه مخکې تا وویل چې دا کووید 19 چې دی دا ډېر خلکو ته لومړیتوب شوی دی، او د حکومت ونډه په نړیوال ملي پروګرام کې افغانستان کې ښکته ده چې دا ډېره شي، لکه کوم مقدار پیسې چې نړیوال کنټرول لپاره خپل حکومت خپل پیسونه لګي دا لګي دي، دې کې باید اضافه ولري شي تر څو چې نړیوال پروګرام ته دا چانس برابر شي چې هر چاته په مختلفو ځایونو ته یا لرې پرتو سیمو ته یا یو شمېر کسان دي چې هغه نړیوال لپاره ډېر مساعد دي او هغه میکروب ورسره دی او په ټولنه کې موجود دي او هغوی ته رسیدګي وشي. څو کاله پخوا موږ یو تحقیق کړی و، هغه کسان چې د رواني ناروغي لري د کې موږ نړیوال کتلی وو چې دا د عادي خلکو نه دوه درې برابر جګو. همداراز په معتادین شمیر زخته ډېر دی، دوی کوم ډېر کسان دي چې نړیوال باندې اخته دي، دا ګروپ کسان ته رسیدګي وشي. ماشومان افغانستان کې د هغې تشخیص لپاره اوسني وسایل چې دي دا کافي نه دي، نوي تشخیصي وسایلو ته نوي لارې موجود دي. یو ډېر ساده لارې اوس فلن چې په یو ته د نړۍ په تدې وادونه کې ده، هغه د غایته مواد لارې د نړیوال تشخیص ته په ماشومانو کې، نو دا رقم اپروچونو یا د کرنلار مخکې ته ویسي او دی باندې مونږه کولای شو چې مریضان ته ورسیږو. د پخوا کې نړیوال ملي پروګرام نور برنامه درودل چې هغه د ټولنې په ساته او په هغه کې به د ټولنې صحیح کارکونکو کې تا تربیه شوی و هغوی به نرینز باندې چې یو چا شک دوی کوو هغه کسان به لیګل کلینیکونو ته. اوس هم دا قصه روانه ده او هغلته تشخیص لپاره بیا هم د رقم دوا لپاره شپږ میاشتې دوا ده. اوس مریض ته وایي چې هره ورځ کلینیک ته راشي د یو ته حالاتو کې عملی نه ده، نو دې لپاره حل لاره چې نرینز پروګرام سنجولې ده هغه داسې ده چې یو کس مونږ تربیه کوو چې مغه کلینه یو نرینز مریض ته هره ورځ دوا د هغې کور کې ورته ورکړي تر څو چې دوا منظمه وخوري او مرض یې زر ښه شي. هم ناروغ ته ګټه ده، هم ولس ته ګټه ده چې هغوی د نرینز د هغوی ته د نرینز د انتقال چانس کمیږي. نو په غټه کې دغه حل لارې دي چې مونږ نظر کې لرو. د تشخیص لپاره نوی رقم وسایل ما مخکې ویلې جین اکسپرت دی چې د ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي او دا به ډیر شي. اوس فعلاً لږ دي او قسم هر ولایت کې د دې ماشینه یو دانه د اقل اوس موجود دی او په یو ته د ولایتونو کې ډیر دي او دې لپاره مونږ یو سیستم باید داسې جوړ کړو چې په هغه ځایونو کې چې د نرینز تشخیص نه کیږي، مثلا یو تعداد کلینیکونه دي چې دته فرعي روغتیایي کلینیکونه مونږ وایو او په هغوی کې د نرینز تشخیص لپاره وسایل نشته دی. نو هغه سیستم باید داسې جوړ کړو چې دغه ناروغان چې دې کلینیکونو ته ورځي هم باید تشخیص نه پاتې نه شي. نو دې لپاره مونږ سیستم چې نظر کې لرو هغه داسې دی چې کلینیکونو کې به د دوی د بلغم یوه نمونه ټولیږي، دا بل کلینیک ته بیا لیږل کیږي تشخیص لپاره. نو دغه لارې چارې دي او دې خوا کې هغه کسان چې نرینز باندې اخته دي د هغوی کورنۍ غړي او دوی ته هغوی ته رسیدګي کېدل او هغوی تشخیص او د ټی بي لپاره یې معاینه کول او که چیرې په ناروغۍ اخته وو نو ژر به تداوی لاندې ونیسي.
ډېر ښه. او ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکوله چې د افغانستان حکومت سره یا په روغتونونو کې اوس د ټی بي یا نرینز کافي درمل شته. دا درمل افغانستان حکومت په خپله رانیولې، نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړې ده او دا تاسو ناروغانو ته مفت وړیا ورکوي او که نه باید پیسې ورکړي؟
او ډېره مهمه پوښتنه، د نرینز ټول خدمات چې دي که تشخیصي دي او که تداوي دي دا رایګان دي، دا مفت دي، د کې څوک پیسې چانه نه اخلي. نو دا درمل چې ورکړ شي نرینز لپاره چې پروګرام لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره څو غټ مرستندویان دي چې هغه مرسته کوي. یو پکې د امریکا متحده ایالاتو انکشافي اداره ده، بل پکې ګلوبل فند دی، نړیوال صندوق دی د ملاریا او ایچ آی وی او توبرکلوز لپاره دی، د جاپان حکومت دی، همدارنګه نور یو ته نور واړه دغه دي خو غټ مرستندویان همدغه دي. دوی افغانستان لپاره تعهد لري او دا دوا شخص شوی د همدې پیسو نه ده او د دې په خوا کې خپله د امیر روغتیا وزارت د مالی وزارت تقریبا د دوه میلیونو ډالر په ارزښت شاوخوا کې راتلونکو درې کلونو لپاره د نرینز لپاره تخصیص ورکړی، تعهد یې کړی چې دا به پیسې به ورکوي. نو دا دوا او درمل او دا نور وسایل چې دي د همدغه پیسو نه اخیستل کیږي.
د افغانستان په اکثرو روغتونونو کې د نرینز لپاره یو خاص وارد موجود دی، یو خاص څانګه، یو برخې ځانګړې مشخصه. تاسو په دغه ټی بي په وارډونو کې کافي بسترونه لري د ناروغانو لپاره چې دا کم اټکل کیږي که دونه ناروغان تاسو راټول کړئ شي؟ او تاسو ول چې کافي تشخیصي وسایل نه لري، په دې اړه تر اوسه پورې کوم رسندوی ټولنې کوم هیواد د مرستې ژمنه کړې؟
مرستې ژمنه شته دی او راتلونکي پنځه کال لپاره دغه تعهد شته دی د دوه غټو پروژو له لارې. دا د امریکا لخوا دی، درې کلونو لپاره اوس عملا تعهد موجود دی، پیسې هم لا بیخي تخصیص شوي دي. هغه د نړیوال صندوق دی د توبرکلوز او ملاریا او چاوي لپاره د هغوی لخوا دی او داسې یو دوه درې نور وړې د هغوی ونډه په دغه کې لږه ده، خو هغه هم شته دی یو مقدار پیسې شته. خپله د افغانستان حکومت راتلونکي کلونو لپاره د دوه میلیونو ډالرو شاوخوا کې تعهد کړی دی.
دي ښه.
جاپان د جاپان حکومت د دوا لپاره مرسته کوي، انرژي پروګرام سره تقریبا ډېر کلونه په دې خوا دوا کې د جاپان حکومت مرستې نه اخیستل کیږي.
او روسي پښتنه کچیر ته د خبرې روان غاړو، د تاسو روسي پیغام خلکو نه څه غواړي، ولس تاسو سره څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان د روغتیا وزارت او له روغتیا پالانو سره اوږه په اوږه په ګډه وتوانېږي چې دا ناروغي بیخي صفر ته راښکته کړي او له منځه ولاړه شي؟
ډېر ښه. په ټوله کې د نړیز ملي پروګرام چې کوم لري افغانستان لپاره، هغه دا ده چې افغانستان د توبرکلوز نه یو آری مملکت یعنی توبرکلوز په کې ختمې. دې لپاره د ولس او د حکومت او روغتیایي سیستم هم خصوصي هم عامه هم په معاینه خانو شفخانو کې هم په نور ډول کلینیکونو کې چې د ټولو لاس یو بل سره ورکي، نو دا په اسانۍ سره دا هدف ترلاسه کېدای شي. ولس نه ایله دا ده چې اول دا چې نری رن چې دا اوس لکه پخوان د سیند چې خل تشویش کې دا یو آر او ننګ دی، هغه شی نشته. دام لکه نور مرضو غوندې یو مرض دی، تشخیص هم اسانه دی او تداوی هم موجوده ده، هغه مفته ده، رایگانه ده او نوی یو نوی دوه نوی تر 95% پورې خلک چې دوا اخري شپږ میاشتې منظمه اخري، نو هغه خکیږي بشپړ، بیخي میکروب د بدن نه بیخي د دائم لپاره ورکیږي. نو د ولس نه زمونږ دا دغه نارینه ناروغان سره مرسته په کار ده چې د عاطفي مرسته یا نور جنسی یا مادي مانوي مرسته کولی شي وکي. د مرستندوی ټولنه زمونږ اله ده چې نارینه پروګرام سره لکه په خو په سیر وګور کی او خپل ونډه پکې ډیره کی تر څو چې دا چیلنج تر رسیدګي وشي. حکومت ونډه د نریس کنټرول پروګرام کې په خوانه خده خوسم لګه دا او کولای شي چې د کلام دا ډیر کې د خو کې د ډاکټر صاحبانو او نور روغتي کارکونکو چې په خصوصي دولتي شفخانو کې یا ماینه خانو کې یا دواخانو او لابراتوارونو کې کار کوي، دوی نه زمونږ ایله ده چې کسان تاسو تشخیص لپاره راځي، نو همیشه دا نظر کې ولري چې یو سړی تنفسي اراض لري تاسو لومړی د ورکروز لپاره تشخیص کی معاینه کې او معاینې لپاره ټول وسایل نریز ملي پروګرام له خوا مغم رایگان دي او دا مفت دي او موجود دي او ښه پریمانه دي. نو دغه فرصتونه شته دی چې دې فرصتونه استفاده وشي. زمونږ نه مریضان به ورک نه، لکه مخکې چې مونږ له ورک دي، مونږ چیرته ورک دي؟ دا په روغتیایي سیستم کې ورک دي، هم په خصوصي کې راځي. خصوصي ته یو نفر راغلی دی خو تشخیص نه ده شوی دی، بیرته تللی دی، یا عمر روغتونو ته راغلی یا کلینیکونو ته راغلی، تشخیص نه ده شوی او بیرته تللی. نو په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې د نارینه هغه په بریالیتوب سره ختم کړو افغانستان.
کور دی ودان ډاکټر صاحب، تاسو په ورستي خبرو کې یو خبر بل هم نوٹ کړه چې هغه ډېر مهمه خبر ده. واړ مردون کو ته تاسو په دې اړه نور هم ټینګار وکوي چې کوم کسان په نارینه زخته وي او دوی ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه واخلي، تداوی وکړي، دوی په بشپړ توګه حقیقي یعنی دوی بیرته نورمال ژوند کولای شي، کار کولای شي، تعلیم کولای شي، واده کولای شي، لدی خلکو نه کرکه او جلاوالی، دا غیر منطقي او ناسمه خبره ده، که څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بيخي سمه ده، همدغه څه ده. نو نارینه چې یو هارو دغه نه ده، ننګ نه ده، په خوا کې هغه مخکې ته سوال کړی چې دغه شفخانو روغتونو کې بستري، مونږ بستر توسیع نه کوو، صرف بستر توسیع هغه کسان ته کوو چې هغه ته کوم اختلاط رامنځته شوی یا د توبرکلوز عمل یا د نور مرضونو له امله، او دې ته به ضرورت ولري چې شفخانو کې بستر اوسني مهال کې د بستر دغه نشته، توسیع نشته دی، او ټول تداوی مونږ ناروغان ته په خپل کورونو کې کوو. خو شرط دا ده چې ناروغ هره ورځ دوا وخوري، بستر ته اړتیا نشته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، یو نړۍ مننه.
په خیر سي، تشکر دې زیاته مننه.
کور ودان. درنو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د ډیوا ډاکټر ځانګړي خبرونه کې له کابل څخه ډاکټر صاحب غلام قادر قادر له موږ سره ملګری شوی، او دوی د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټي بي د څانګې سلاکار دی. یو نړۍ مننه د خبرونې پاتې برخه به تاسو له ډاکټر سایمی سره په ګډه واوري. کور مو ده
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه ډاکټر سایما دیو ډاکټر پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن مونږ ډېر یو ښایسته موضوع راوړې ده تاسو ته. د ډېر وخت نه مونږ خبره نه ده کړې په سترګو باندې، د سترګو د دې د نظر باندې، د دې ښکلتا باندې، د دغو شیانو باندې خو همیش خبرې کېږي، خو به حیثیت یو ډاکټر به مونږه لږ نن د دې د بیماریانو په باره کې هم ځان خبر کړو، لږ به ترې چې د دې پام څنګه وکړو. د خدای دومره ښایسته نعمت چې مونږه پوره دنیا پې ګورو، رنګونه پې ګورو، خوشحالۍ پې ګورو، غم پې ګورو، د هر شی لیدلو دپاره مونږ ته د سترګو ضرورت دی. او د دې باندې پام څنګه کول دي، دې دپاره مونږه بلنه ورکړې ده. مونږ ډېر قدرمن ډاکټر خپل په دې شعبې کې ماهر ډاکټر امیر حمزه صاحب مونږ سره په پروګرام کې شریک دی. هغوی به خپل تعارف وکړي مونږ ته. هغه نه پهله به لږ شانتې کې ووایم چې داغه چې کومه میاشت ده، دې کې دا پوره هفته منځلې کېږي د سترګو سره تړلې یو مرض باندې چې کوم په ګلوکوما په نوم باندې په طب کې ورته ګلوکوما وایي. ډاکټر صاحب په دې باندې به تفصیلا رڼا واچوي. پوره پروګرام به په همدې باندې کوو، نو هغوی به پرې تفصیلا د دې نه مونږ خبرې کړي دا څه شی دی، ولې ضروري دی دې باندې ځان پوهول. ډېره زیات به په تمه باندې نه کینو. ډېره زیاته مننه ډاکټر حمزه تاسو مونږ سره په پروګرام کې شریک شوئ.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریا چې ما ته دا موقع راکړه چې تاسو پروګرام کې شرکت وکم او د لاکټون د بیماری باره کې خلکو ته معلومات پیش کړم.
مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی هغه مردان کوم ډسټریکټ هاسپټل دی، هغه کې فکر کوم اسوسیټ پروفیسر په تور باندې کار کوي، او خپل همدغه ته شخصي چې کوم د دې هسپتال کې کوم شخصي بیا کلینیک هم په مازیګر کې کولی شي. دا اوس چې کوم نوی پروګرام شروع دی هغه په مطابق هماغه هسپتال کې موجود وي. د خپل مصروفیت نه مونږ سره تماس نیولې دی، دا خو نه یو جهان مننه. ډاکټر صاحب د موضوع طرف ته کراشم، د ګلوکوما خلکو د پاره کوایو چې ګلوکوما څه شی دی په پښتو کې عام هغه کې د هغه د پاره کله وار کې ځنه ټکی موجود وي که دغه څه وایي چې ما په علم کې نشته، که تاسو به ته ضرور خبر وي که داسې څه ټکی وي چې عام نړۍ هم په پوهه ولري چې دغه څه شی دی ګلوکوما، په دې باندې مو کله ګرنا واچوله.
مردان میڈیکل کمپلیکس پروفیسر ڈپارٹمنٹ اسپتال کی نا
تعارف کی گران قدر مند ڈاکٹران دی مونږ سره په ملمنه شي، نو زما طرف نه ډیره زیات بخنه چې زه په نشوم. نه خصمه ده ډاکټر صاحب،
دا هیڅ خبره نه ده. اوس په ټاپک باندې به خبر وکړو. ګلاکوما د میډیکل ټرم دی یا انګریزي ژبه کې ورته ګلاکوما وایي، خو په پښتو کې عام طور باندې ولس دا د تورو اوبو د بیمارۍ په نوم باندې پېژني. اردو چې کوم خلک ژبه ده هغوی ورته کاله موت یا
صحیح
دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې عموما په سترګو کې چې کوم پرشر دی نه هغه د خپل قابل قبول حد نه زیات وي او چې کله پرشر په سترګو کې د یو حد نه سوا شي یا ایون چې کوم قابل قبول حد دی د هغې اپر لیمټ کې خو بیا هم سترګې ته نقصان دي یا نقصان ورکوي نو موږ وایو چې دغه پیشنټ ته ګلاکوما ده. دا چې پرشر لږ زیات شي نو دا د نظر کمرک چې راغل دی د دماغ نه سترګو ته د هغه ډمیج کوي هغې ته نقصان رسوي د وخت سره. نو په دغه بیماری کې د فکر خبره دا ده چې مریض ته په ابتدایي مراحلو کې هیڅ تکلیف نه وي او هغه ته پته نه لګي چې ما ته د سترګو څه بیماری هم شته او ځکه چې په دې بیماری کې سیخ نظر یا مخامخ نظر بنیادی طور باندې بنیادی مراحلو کې نه خرابیږي بلکې موږ ته ویژول فیلډ وایو چې کوم د نظر چاپیر چل دی دا پکې خرابیږي او چې کله بیا منځنی نظر یا سیده نظر خرابیږي نو هغه ډېر اخیری مرحلې او د دې بیماری د فکر دا خبره هم ده چې د دې بیماری سره نظر کله خراب شي هغه بیا په هیڅ قیمت باندې واپس کیږي نه. د دې وجه دا ده چې په دې کې کوم د عصبي رګ سترګې ته دماغ نه راغل دی نو هغه ډمیج کیږي او عصبي نظام چې چېرته هم په جسم کې دی چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه ځکه چې په دې کې کوم خلیې وي په عصبي نظام کې د دې ته پرمننت سیلز وایي مستقلې خلیې نو د دې بیا ریجنریشن نه کیږي.
صحیح
د کشن دا چونکې د عصبي نظام نه ورک سترګې ته راغلی او هغه په دې کې هغې ته نقصان ورسي چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه.
صحیح سمه ده. زه اکثر کوشش کوم ډاکټر حمزه چې دغه سي پوښتنې د کیدم ډاکټران ته چې کوم عام خلک چې کوم یا عام اولس خلک چې کوم دی هغوی په خپل سوچ باندې کوم هغوی پوهه لري هغه چې هغوی تپوس کوي نو که څنګه چې تاسو ویلي پرشر په سترګې کې جوړیږي د خلک خود د دې نه چېرته دا مثال وانخلي چې د کمو خلکو فشار بیماری ده نو آیا دا ماغه فشار په سترګې کې هم جوړیږي که نه دا بېله ځان ته د سترګې کې منځ کې خپل یو نظام دی د فشار یا دغه پرشر خپل یو نظام دی چې هغه خبره تاسو اوس وکړه؟
تاسو ډېر زیات ښه تپوسو
کوو.
اصل کې د انسان چې کوم د وینې د رواني نظام دی نو په هغې کې کوم فشار وي نو هغه خو د وینې د وجې نه وي او د هغه رګونو د وجې نه وي چې په کومه کې دا وینه روانه وي. په سترګو کې دن او یو عام فشار ایبن د وینې په رګونو کې ضروري دی د یو خاص حد نه چې فشار کم شي نو هم نقصان دی دی او فشار د وینې فشار چې یو خاص حد نه سوا شي نو هم نقصان دی دی د کشان په سترګو کې هم یو خاص پرشر ضروري دی چې د سترګې کم ټون او ساخت دی چې هغه برقرار پاتې شي. د دې لپاره قدرت الله پاک په سترګو کې یو نظام پیدا کړ دی چې مسلسل تسلسل سره په دې سترګو کې اوبه پیدا کیږي او د سترګې نه بهر په یو خاص نظام سره ډرین کیږي او بهر وځي. دغه اوبه مسلسل پیدا کیږي او مسلسل دغه یو اخراج رواني د دې په وجه باندې د هغه اوبه په وجه باندې د دې نه په وجه نه د هغه اوبه په وجه باندې سترګې یو خاص پرشر مینټینی برقراری موجودی دا قابل قبول حد چې دی د 11 ملي میټر نه 21 ملي میټر یعنی یو یولس ملي میټر نه والے 21 ملي میټر اف مرکری دا قابل قبول حد دی.
صحیح
او کفر کیا دا فشار د 21 ملي میټر نه سیوا شي دا بیا نظر دی رکتا څنګه چې ماوي نقصان ورکړي.
صحیح دا مثال و دغه سکه هم ویل شو کنه ډاکټر چې د سترګې په مثال یو د غبارې د پرسون کې غبارې چې ورتوي هغه په مثال سره کې لکه اوبو په کې واچي د اوبو د دې دغه مثال نو هغه کاو ډیر زیات شو نو هغه د چوکې سترګې خدا سي کې ظاهرا چاو دې نه شي د خو یو ژوند شه دې خو په مثال چې هغه ډیر زیات شي نو هغه په یو ځای باندې په کم رګ دی هغه باندې ډیر زیات زور اچي او هغه نه اکه چې کم نه هغه نظر خرابې دلی شي.
بالکل دا څه ده
ډاکټر صاحب، اکثر مرزونه خلق وای لکه کله هم د مرزونو ذکر کوو، زنه مرزونه مونږ وایو چې ردی تا دا د مور پلار نه هم راتللی شي، خاندانی تور باندې دا غ مرز وي، یا زنه مرزونه مونږ دا غ سی وایو چې یعنی ماشوم پیدا یعنی هغه مور په نس کې هم دا غ سی جوړ شي، د دې مرز سره پیدا شي، آیا دغه مرض د ګلوکوما د دغه سیسه تړون لري چې دغه خاندانی تور باندې ولې چې مثال یو مور پلار دی او هغه یو نوی ماشوم زیږول غواړي او هغه کې دغه مسله شته، آیا هغه ته فکر پکار دی چې یاره ما ماشوم کې هم دغه مسله راتللی شي، یا هغه ته اول نه څه مخنیوی که هغه کولی شي چې څه مخنیوی ورته ونیسي، په دې باندې مو کله رڼا واچول؟
بالکل داسې ده، تاسو چې کمزکرو کو دوه پوښتنې دي کنه، دوه سوالونه دي. یو خدا ده چې د مور په نس کې آیا د ماشوم په سترګو کې ګلاکوما پیدا کېدی شي؟ نو ها، هغه د ګلاکوما یو خاص قسم دی چې هغه ته مونږه کنجنټل ګلاکوما وایو یا پیدایشي ګلاکوما وایو. هغه ګلاکوما خو دونه عام نه ده، خو بیا هم مونږه دونه غیر عام هم نه ده، یعنې موجود ده په سوسایټي کې او مونږ اکثر په خپل او پی ڈی او خپل کلینیکونو کې داسې مریضان داسې ماشومان وینو. په دې سلسله کې دا ډېره ضروري ده چې کله ماشوم پیدا شي او که فرض کړه دغه د سترګې نه اوبه بهېږي، نو ضرور دې د سترګو ډاکټر ته وښيي، ځکه چې دا یو علامت دی د کنجنټل ګلاکوما یا د پیدایشي ګلاکوما، یا که د سترګې سایز یو خاص حد نه مور او پلار ته داسې ښکاري چې یو سترګه لږه غټه ده، نو دا دې هم ضرور د سترګو ډاکټر ته وښيي، ځکه چې دا یو بل علامت دی د پیدایشي ګلاکوما. او داسې ماشومان رڼا ته سترګې هم بندوي، فوټوفوبیا دي ته وایي، نو داسې ماشوم ضرور دی د سترګو ډاکټر ته وښيي چې هغه د دې معاینه وکړي، تشخیص یې وکړي او په وخت باندې علاج شروع کړي. په ماشومانو کې بیا دا نوره هم نقصان دی د بیماري، ځکه چې په غټانو کې یا چې عمر زیات دي، نو په هغې کې ګلاکوما د سترګې سایز یا ساخ نه بدلوي، خو ماشومان چې کله د ګلاکوما سره پیدا شي، نو د وخت سره سره د چونکې دغې سترګې نرمي او پوس نرمي، نو دغه پرشر چې په سترګو کې، نو دا دې سره د سترګې ساخت هم بدلېږي، د سترګې جوړښت هم بدلېږي، سایز یې غټېږي، او داسې کنډیشن ته بیا موږ بفتالموس وایو، یعنی د غوی سترګا دونه غټه شي د ماشوم سترګا لکه سم د غوی سترګې په شان شي، ډېر خطرناک صورت حال شي، یو خو پکې نظر لاړ شي، بل ډسفیګرمنټ کېږي، شکل صورت ته ماشوم بدل شي وسره، نو دا خو هغه قسم دی. بل تاسو دا وایئ چې آیا خاندانی طور باندې هم دا بیماری مطلب په خاندان کې چلېدی شي؟ نو ها، چې کوم فرسټ ډیګري ریلیټیوز دي، مطلب رور خور دغه شان ترونه ماماګان، په فرض کې په دی کې په پوګانې په دی کې چې د ګلاکوما وي، نو فرسټ ډیګري ریلیټیوز ته 10 ګنا زیات ریسک دی د ګلاکوما، یعنی په دی کې 10 ګنا ریسک زیات شي، ځکه دا ډېره ضروري ده که چا ته ګلاکوما تشخیص وشي، نو چې دغه څومره فرسټ ډیګري ریلیټیوز دي، نو هغه ټول د سترګو ډاکټر سره خپل معاینه ضرور وکړي.
صحیح، دا خو تاسو ډیره ډیره خسته او ډیره یعنی ضروری خبرې ته مو پام وګرځولو، چې کم خلکو کې د چا ایون که د چا مور پلا کې که نه وي دا مسله، که دغه ماشوم کې دا مسله راووته، نو فکر د مور پلار هم خپل وکړي، د خاندان نور چې کوم خلک تړلي دي هغوی دې هم وکړي، چې دغه مسله چېرته هغوی کې پټه نه ده، یعنی دغسې نه چې هغوی پرې خبر هم نه دي، او هغوی کې دغه مسله را روان ده. ډاکټر صاحب، دې دپاره پوره هفته منزلې کېږي، لکه بیماریانې خو ډېرې زیاتې دي، خو ډېرې خاص خاص بیماری وي چې هغه په پوره نړۍ کې پوره دنیا کې هغه باندې پوره کله کله ورځ کله هفته کله میاشتې منزلې کېږي. یعنی څه خبره د ګلوکوما کې چې مونږ غواړو چې یاره خلک پرې خبر شي، په دې باندې خپله معاینه وکړي، څومره نقصان ورکولی شي ګلوکوما انسان ته؟
دا ډېره ضروري تپوس تاسو کو، اصل کې اکثر چې نورې بیماری دي، هغې لپاره یو ورځ مانځلی شي، او ګلاکوما لپاره پوره هفته مانځلې کېږي. د دې وجه دا ده چې د نورې څومره بیماری دي، د هغې علامات واضحه او ظاهر وي، او خلک دغې نه په حده پورې ضرور خبري. مریض ته په ابتدایي مراحلو کې یا په درمیانه مراحلو کې څه نا څه تکلیف ضروري، لہذا اگے کی صنعت اویرنس اور سوسائٹی پر معاشرہ کی موجودی گلاکوما سره مسله دا ده چې د دې په ابتدایي مراحلو کې څنګه چې ما شروع کې وې هیڅ قسم علامات نه دي. صحیح. دې خبره دا ده چې کوم نقصان د دې وجنا نظر ته ورسي هغه په هیڅ قیمت واپس کیږي نه.
صحیح.
او بل معاشره کې د دې بیماری اوس پورې ډېر آگاهی شته هم نه. نو ضرورت د دې خبرې او چې یاره ډېر وخت پورې یعنی شپږ ورځې دا پورا افتہ او منزل شي او پخن کو کې دا آزادی را پیدا کړي.
صحیح. اوس ډاکټر صاحب چونکه دا خو زم فکر مند شم چې ما کې ګلوکوما نه یې کنه لکه مثال کې د دې علامات نشته او خلکو ته نقصان هم دومره حد پورې کولای شي بیا هم سو کولای شي مثال زما مثال کې ما نظر کم دی ایا دا هم یو نخ ده چې زلان شم زګلو کومه چې کم کنه صدقه سي بیا هم غشتا چې په کار چې غکس لاړ شي ګلوکوما چیک کی چې دا مسله ورکی ولی چې یو خو هسپتال ته کزه مثال ز لاړ شم زورتم چې یار ماته ګلوکوما چیک کا نو د هسپتال خو دا غ دستور نه دی دا غ ریواج نه دی مونږ طرف ته مسلې سره به نو ډاکټر به دی ګوري نو صدقه سيزان کې نخې نخاني وګوري یا کم یو خدای تاسو ویل چې یو خاندان کې یو فرد راووت نو بیا خو چلی یو خبره دا فکر من چې زم خپل ګلوکوما چیک کم خو دین علاوه دا وسی سنخې نخاني شته چې بیا هم کس وایي چې را ز ګلوکوما چیک کم چې ما کې چرته دا غو مسله خو وینه دا د تورو بو مسله ما پسترګو کې نوي په دې باندې مکلک خلکو ته آگاهي ورکړه.
دا ډېر اهم کیسن تاسو پورې اهم سوال دی دې ته موږ ریسک فیکٹرز فار ا ډیزیز وایي یعنی د بیماری لپاره کوم ریسک فیکٹرز په کوم کس کې ممکن دي په دا ریسک فیکٹرز په چا کې نه پخار دا چې هغه د ګلاکوما لپاره د سترګو ډاکټر سره کله شي او خپل دا ریسک فیکٹر و سره ډیسکس کی په دې سره خبره وکړي سږي په یو ریسک فیکٹر څنګه تاسو وي خاندان څنګه د ریلیټیوز کې ډایګنوز ګلاکوما دا نو اله دې تشخیص شوی دا ګلاکوما نو دا چې کسانو نه پکار دا دی فرست ډیګری ریلیټیوز لپاره چې دې ضرور لاړ شي او د سترګو ډاکټر سره خپل دوستل ګو معاینه وکړي یو خبره شو دې دا چې کوم ډیر کامن او ډیر عام مختلف قسمونه دي ګلاکوما چې کوم عام قسم زمونږ په دې خطه کې په خلکو کې دی لږه تمنګا پرایمری اوپننګ ګلاکوما وایي.
صحیح.
او دا د چالي سان لا دي چې عمر هم سیوا دي دا هغه پر ریسک باندې دي د چالي سان لا کم عمر خلکو کې د دې ریسک کم دي د چالي سان لا د تلويخ تو کارونه چې د چا عمر سیوا کیږي نو دا یو ریسک فیکٹر دی.
صحیح.
بل یو کس ته چې هغه ته شوګر بیماری دا ډایبټیز چې وته وایي نو ډایبټیک پاپولیشن کې هم د دې ریسک د عام پاپولیشن نه زیات دی.
صحیح.
بل یو مریض دی چې هغه ته مایوپیا دا هغه چشمه استعمالوي او موږ چې وته قریب نظری وایو یعنی د نږدې سزونه هغه ته خو صفا ښکاري خو د لرې وته صفا نه ښکاري او هغې دپاره هغه ماینس یا کنکیو چشمه استعمالوي نو دا هم یو ریسک فیکٹر دی.
صحیح.